سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د ازادي رادیو خبری خبرونه کې مودر ته ز فريده سيال هر کله کوم د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار عمل دي خبرونه کې مودر ته ډیر مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر لس میاشتو کې 455 تنه د شری او اسهال ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خپور شوی دی راغلی دي په همدې لس میاشتو کې په ټول افغانستان کې 1000 د شری پیخي ثبت شوي دي چې له دې ډلې 300 تنه یې مړه شوي دي. د راپور پر بنسټ د تیرې می میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په اسهال اخته شوي دي چې له ډلې 600 تنه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، هلمند، تخار او هرات د ډیرو اغیزمنو شوو ولایتونو څخه یاد شوی دی. د دې دواړو ناروغیو ډیر قربانیان له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ورځې وړاندې د کندز ښار اړوند سید آباد کوڅه کې د کورنۍ شخړې له امله د جهش په نوم یو ځوان لومړی د فریدي په نوم یو ځوان انجلۍ وژلې او بیا یې په ځان ډزې کړې دي. دغه پېښه د کندز امنیه قوماندانۍ ویاند عبیدالله عابد ازادي راډیو ته تایید کړې ده. ویلي دي چې د پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله د خلکو ترمنځ کورنۍ شخړې زیاتې شوې دي او ډېر کله په مرګ ژوبلې تمامېږي. نن په قرغیزستان کې په سلهاو رسنیو خبریالانو او مدني فعالانو د دریو ساعتونو لپاره د کار نه کولې تصاب وکړ. دوی له هغې وروسته اعتراض وکړ چې د قرغیزستان حکومت د دوو میاشتو لپاره په دې هیواد کې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د ویب پاڼې د تړلو پریکړه وکړه. د قرغیزستان حکومت د ویب پاڼې د تړلو پریکړه د اکتوبر په 26 وروسته له هغې وکړه چې ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې ویډیو راپور له لرې کولو ډډه وکړه چې د کرنټ ټایم په نوم روسي ژبې ټلویزیون د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي شخړو په اړه خبر کړی و. قرغیزي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې راپور کې د تاجکستان پلوي شوې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای بیا دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی رسنۍ په راپور ورکولو کې په جدي ډول توازن په پام کې نیسي. ښاغلی فلای زیاته کړې ده د راپور له ارزونې وروسته د رسنیزو معیارونو څخه د سرغړاوي هیڅ نښه نه ده موندلې. د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو سره سم د دې ټولنیز شبکې لوړ پوړی اجرایوي چارواکی له دندې لرې کړ. د ټویټر د ترلاسه کولو وروسته ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل مرغۍ آزاده شوه. د هغه د خبره د ټویټر پر لوګو باندې د مرغۍ نښې ته اشاره وه. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ماسک د ټویټر ترلاسه کولو وروسته په سمدستي توګه د دې کمپنۍ اجرایوي مشر پاراګ اګروال، د مالی برخې مشر نایټ سیګال او د کمپنۍ حقوقي مشر ویجی ګارد له دندو لرې کړل. اګروال تر دې مخکې محکمې ته تللی و څو ماسک د ټویټر د پلورلو کړې معاملې ته چې نوموړي ترې د ځان ایستل هڅه کوله رو ګرځوي. ماسک د ټویټر کنټرول له هغې څو ساعته مخکې خپل کړ چې د محکمې لخوا د دغې ټولنیزې شبکې د اخیستلو لپاره ورته ضرب الاجل وټاکل شو. او د کرکټ د شلو ورځو په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه هم نن د باران له امله لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن جمعه افغانستان خپله درېیمه لوبه له ایرلند سره وکړي خو د باران له امله دغه لوبه لغوه شوه او دواړو ټیمونو ته یوه نمره ورکړل شوه. خو افغانستان په دې جام کې د مخکې تګ چانس لري.
نو اوس خو د موږ د مخته تګ یا سیمی فاینل ته وتګ یا دغه ګروپ ټاپ کول فکر کوم ډېر داسې ناممکنه غوندې سو، ځکه اول نه د موږ ګروپ ډېر سخت هم و. بیا دغه کومې مسابقې چې موږ ټارګټ کړي وې چې دغه به وګټو یا دې کې به ښه کرکټ وکړو، هغه د باران خرابې کړلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف و چې ویلي اوس چانس ډېر کم د افغانستان لپاره. د افغانستان دویمه لوبه ده چې د باران له کبله ځنډیږي. تر دې مخکې د نیوزیلند سره لوبه هم د باران له کبله لغوه شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې واوریدل د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې تیرو لسو میاشتو کې 455 تنه د شری او اسهال ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان راپور چې نن خپور شوی دی موږ به یې وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي چې پخواني جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. د چې په کومو مسایلو ورسره خبرې کړې دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. روزګان کې مرستندوی بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. خلک ورته خوشاله دي.
خوشاله ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکات زغول بل شات زغول بل دغه ټول په خپل کور کې نه.
غزنی کې د سانګو وهلو او اس اسغلولو سیالي پیل شوې دي. د دې سیالي قهرمان اس طوفان دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي له حامد کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ وایي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. جزئیات په دومیت زهري مل نواورو.
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوې هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره غږېدلی. ویسټ تېر شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپاره کړې او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړې. توم ویسټ زیاته کړې حامد کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویسټ سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویسټ وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل نه کم کړي بلکې دا چې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویسټ د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوسمهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شویو استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لایې د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقض کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او لا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وضع کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې تیر لس میاشتو کې 450 تنه د شری او اسهال ناروغي ولامل امړه شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خبر شوې راغلې دي، په همدې لس میاشتو کې په ټول افغانستان کې یو بیا زره د شری پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې 380 تنه امړه شوې دي. دا راپور پر بنسټ د تیر میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په اسهال اخته شوې دي چې له ډلې بیا 600 تنه امړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، هلمند، تخار او هرات د ډیرو اغیزمنو شنو ولایتونو څخه یاد شوې دي. د دې دواړو ناروغیو ډیری قربانیان له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. جو زیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په یو راپور کې په افغانستان کې د شری او شدید اسهال د ناروغیو د خبرېدو په اړه خبرداري ورکړ. دې سازمان په خپل راپور کې لیکلي په دې دوو ناروغیو ډیری اخته شوي ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې لسمخیز راپور کې لیکل شوی د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 22 نیټې یو او یا زره نوې د شری مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې له امله یې 308 او یا تنه مړ شوي دي. راپور زیاتوي په اوسط ډول وروستیو اتو میاشتو کې په شری د اخته شویو مشکوکو کسانو شمیر 1541 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان لیکي شری ناروغي ټول افغانستان ځپلې خو بدخشان، کابل، ننګرهار، کندوز، هلمند، تخار او هرات یې د نورو په پرتله خورا ډیر اغیزمن کړی دی. اس حال بل ناروغي د چې د روغتیا نړیوال سازمان له قوله افغانستان کې زیات خپره شوې ده او لامل هم د پاکو اوبو کمی دی. د WHO پر راپور کې راغلي د روان میلادي کال د می میاشتې راهیسې د اوسه پرول افغانستان کې 204,114 تنه په شدید اسهال اخته شوي چې له دې شمېر یې 6 اویا تنه مړ شوي دي. راپور زیاتوي په دې ناروغۍ د اخته شویو په ډله کې 45.9 سلنه ماشومان دي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي او تر خوا یې د دې ناروغۍ له امله د قربانیانو له ډلې 80 سلنه یې هم د همدې عمر ماشومان دي چې مړ شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي د افغانستان د 40 ولایتونو په 1,315 ولسوالیو کې د شدید اسهال ناروغي خپره شوې. روغتیا نړیوال سازمان داسې مال په افغانستان کې په شدید اسهال او شری ناروغي د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې د دې وړاندې یو شمېر د بشري حقوقو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ویلي وو په افغانستان کې 24 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 14 میلیونه یې ماشومان دي. د دې راپورونو پر بنسټ 90 سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اقتصادي ناورین او بیروزګاری هغه څه دي چې اوس مال ورسره ډیری افغانان لاسوګری واندي. هغه دوه لوی ستونزې چې وخت سره طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته لا پسې پراخه شوې. وچکالۍ بیا د دې ستونزو ګراف نور هم لوړ کړی او د افغانانو پر روغتیا او ژوند خرابه د اغیزه کړې ده. خو له دې ټولو سره سره اوس لویه اندېښنه له دې ده چې د شری او شدید اسهال په ناروغیو اخته شویو افغانانو ته که مرستې ونه رسېږي او یا یې هم درملنه ونیشي د دې احتمال ډیر زیات دی چې دې دوو ناروغیو له امله د مړو شویو شمېر لا زیات شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په لسګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. جزئیات په دې راپور کې
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نسته او نور کوم عاید هم نسته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم، قرار کور کې هماغې خوا ته لیزل کوم چې کیدای شي چېرته کار پیدا کړم، خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل عاید شته. زول ډیر سخت سوی ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زول ډیر په سختۍ تیره وو. زمه امر روان دی او اوس ایران پاتې یم چې د دې زمي مصارف لرګي یا زغال دا بل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا برای ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بایوا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمېر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هېواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کېږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس په اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین پوز وایي روسیا د ځنپر سین په ختیځ څنډه کې د خپلو پوځیانو په راټولولو بوخته ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوخت دي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر جګړه ګڼل کیږي.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشي لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سین له راسته څنډو چپی څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیځ څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حملې کړې دي. چارواکي وایي سخته اراضي او بده هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنی سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سویو ولایتونو څخه یو دی چې تیره میاشت یې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمی ته غزیدل لار ورڅخه تیره سوې ده. دغه راز د دنی پر سین پر خولې هم ولکا ټینګه کړي. دغه سین اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سوی چارواکو پرون پنجشنبه ویلي چې له دې ښار څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوی محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده، خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیري وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلوه ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتسکي د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکیټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په پاسویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې مرستندوی بنسټونو څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. مسؤلین وایي نومړیتوب یې هغو کسانو ته ورکړی دی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ځوانان چې بیلچه او کلونګونه په لاسونو کې دي د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپل ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسؤول محمد عارف حیدری وایي د یادو کسانو شمیر 2402 دی چې هدف یې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دي.
په دوی کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو ونی دغه بزرګونو کسان ناشتي هغه ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ واسې توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو هغه ځوانان چې مخکې بیکار و او اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسنی واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل، سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره و.
ولې نه خوشاله ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکت ته ځغلو بل شاه ته ځغلو بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
ها موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ د عیال ډوډۍ نه لرو، معنا هیڅ شي چې نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوري دي، نو دغه د پاره راغلي چې معنا دلته مو یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکړو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفافه نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوستول لري او یا هم زور او زر
په وایسته باندې شته سوی دی. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو د بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، نو روپۍ چې د تپاچی هغه دی اخلي.
ځای واکمن بیا د خلکو دای داوی ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
غزنی کې ګنشمیر اسانګي وهون کې او اس اسخلون کې ل اولمپیک کمیټه څخه د سونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پروته اسانتیوي غوړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د حملک د نورو لوبو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمينه برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. دا اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې ښکاریږي لکه بریا چې راوړې وي.
دا خو هغه اس چې اول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپان یې نوم د ما اس دی چې ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اسغلونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په 14مه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. دا دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشکی عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي، د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سانګې وهونکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ یې نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزبازي او د بسکشي سراتي لوبو کې، په دوی کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن زفرخان چې د بامیانو په سیالۍ کې خپل ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپل بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د اولمپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې ترڅنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او وس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس ورسره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړي وو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټل. خدای دې وکړي موږ نورو ولایتو ته بوزي، بل وطن ته بوزي، موږ دغه شی لوبي وکړو، موږ ته تیاری جو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کوي دی. نوموړی وایي، 45 کال عمر لري، خو له تیرو 150 کالو څخه سانګې وهي. دی وایي په دغه تیرو 150 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبي چې موږ کړی دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوې او د موږ چا پښتنه هم نه ده کړی.
د غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
سره ډیر کومکونه او ډیر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سانګې وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د اولمپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدي په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته راسره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونې او سانګې تاریخي او دودیزه لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یوه تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا تیرو 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
السلام علیکم. علی احمد یم، د هلمند د مساکلات څنګه اړیکه نیولې ده. د افغانستان اسلامي امارت د حکومت زموږ هیله او ارزو ده د مساکلات بیا ترویج پورې د خامخا عمومي کښ دی. تقریبا 2 ساعته د مساکلات بیا ترویج پورې د مټر لار ده. پر مساکلات څلور ولسوالۍ نورم رایلاج، لکه نوزاد، باغران، بغنی، زنداور، د غټ عمومي کښ دی. ولس یې ډېر ستړی دی، نو دغه باید دغه عمومي کښ رغونه ورته وکړي.
زما نظر په دې باندې دی چې دغه د ملګرو ملتونو راپورټر چې وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نسو دغه کولی چې موږ دا راپور جوړ کړی وای، دوی نظر مشکل اخیستی وای. نو چې دا نړیوالو په دغه نه دی پېژندل، په رسمیت نه دی پېژندل، چې نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندل یا ونه یې دغه کړی دی، دې دغه نظر په دغه کې نسي اخیستلی. نو څه ضرورت لري چې دومره تکلیف په دومره دغه په موږ ته افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسوي. دغه دوی طالبان تکلیف نسي رسولی، نن طالبان ته ضرر رسوي، ضرر خو ټولو ملکیانو ته رسېږي. ملکیان وژي، تږي، پله ګرځي، ټوله دا در په در د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دغه مرستې چې راځي په کوم باندې یو په بل نامه باندې چې مړ خور غریب ته دغه خو داسې مسجدانو باندې اوس یو نوم ورکوي چې خلک په جنجال سره اخته کوي، نو د دې دینه ورکوي مرستې یو غریبو خلکو ته چې ورکړي چې دوی ته د خیږي. دوی وایي چې موږ غریبو سره غریبو سره ګر سره مرستې نه ورکول کېږي، چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري یا ښه پیسې ولري، ښه ځای ولري، نو دوی هغه څه ځای ته ورځي، خلکو سره مرسته کی
زنګ یو لکه سره کې غوځي نو سره خبره کوم موږ دې سره کلو سوالي ولا سوال اوس پرې نشته ده او خلک ناشتي ماوین د سر سړي بولا راغلی او ور سره خپل کلی نه خپل نه پر ټاکلې دي کلی کې زنګ ورته ما غره سیاغه سر سولم نور کا ور خزان وړي کې بندونه نه او دې ور سوالي له بد حال د موږ ول سوال زړه زړه راولېږي
نبی ولا سره د ننګرهار ولایت نه ما او زما وختن اسلامي امارت نه دا چې په خار کې اوسم مغلس زخت ډیر دی خلکو نه موبایلونه پټیو پیسې هم نه پټیو تیر امر زموږ ورونه 15000 کال لري ورکه شوي او بس دې برخه کې پاتې راغلي د زما وختن دا چې زما پیغام خپور شي او د دغه کار مخه ونیول شي مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 11 24 201